د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته به هم ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یو نښته کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سلوغې په نهمه ماښام مهال د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهارک سیمه کې شوې ده. د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي. د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له آمو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه نکړه او وسلوال مقاومت وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول. په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مربع یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و. د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلې دي. استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی دی چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلي دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی، د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2018 کال د جون له 1 وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني، خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي. په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی. که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي، خو دا ځل یې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالي مرستندوی دی، د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالي مرستې کمې کړې او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده. ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولی دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالي بحران په زیاتېدو دی، د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلونکي دي، په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمیدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 101 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته. په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې ترسره شوه، افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې. فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 103 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. خو سیالي لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاس ورکړل، په داسې حال کې چې یوازې 140 منډې جوړې کړې وې. د انګلند لوبډله هم د نوي زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته. د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي. د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو او کللی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجه اس مر استاس دنن رزی درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور بنت او د حقیقت ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اس ډول شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر دکران هیوا د افغانستان د فار تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مړه تاسو اتلی افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی او اتلی زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کو. هله من دی چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوست تر پای پر سره ملکی وکړي او ورسې زده کړي. درنه او ګللې ځکون کو دا تر څنګه چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ مړه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو زکون کو مخکې لدین چې زستا سلوس پیل کوم، تاسو ټول خوږه ګللی زکون کو سهیل لرم چې باید د خپل زنو سره خپل قلم کتابچا او د نوټ ټول سامان د خپل زنو سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زنو سره نوٹ کړئ. نو درنو زکون کو هله د چې تاسو ټول سره خپل کتابچې موجود وو سیږي اوس هم رازو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورزی ده. ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې مېرمن کبرا نورزی څوک و؟ مېرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینې وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنی او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و، په کوم کال کې زیږیدلې و؟ زیږیدنه په 1932 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1983 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورزی په 1932 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1983 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې و په هماغه ښار کې خپل سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو سکون کو موږ ویل چې مېرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړي، 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې را لوی شوې ده. درنو ګلریز د کونکو مېرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او هم چنان مېرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې را لوی شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه مللی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه مللی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامانالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربیش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود، چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو پخپله کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردک و. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. او هله د چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستونو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې، چې د لسترو فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په هکله ولولو، چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي، چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو بېلګه یې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق له معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منده یم چې یو څه به مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله و احترامات می قبول کی قدر من او درونو زکون کو یو زر به هم تاسو ټول ته شرغلاس بم درن وزیر درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی برات رو غجور او صحت مند او سجه د صحت چم بم پتن می درنو کول لري. سکون کوله که سره چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی. د افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشحال کلالی زکون که از مر است است در نون رزی در سی موضوع در یو دست افغان مرمنی در جوان پا حق لده کم چی دقی افغان مرمنی در خبلی سهری یا هم چهری لحمل سخبه که ولی سپای نیوازی داشت پا افغانستان که بلکی پا طول نری که نریوال شهرت پیدا کری او در یو نریوال سهری و لجمرو سخبه وش مرل سی نرازو در دقی افغان مرمنی در جوان پا حق لبلو او پا حق لیه بش پر معلومات ترلاس و کوچی سوک و اچیر در زرج دلیوه او سرنگی در خبلی سهری لحمل سخبه که ولی سپای نریوال شهرت پیدا کړی. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي، او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت ګله ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت ګلې د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلې نوم مو د خپلو خپلوانو، قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي، خو شاید د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمنه څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهورو څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپله په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل سوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروره دې ته مجبوره سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویله چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه، او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویله او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغېزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو دی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېری یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلې هغه عکس د نوموړې ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلې دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورسپانه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورسپانو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه معقري دغه عکس د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له عمله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکون کو لولو چی مخیطه چکیجی. شربت کوله پا پاکستان کی ده کدوالو پا کم کشوانزی تا هم تلل. ما کری ده هغی او نورو انجنو اکسونو واخستل. او رسته طور پوری شو چی ما کری ده اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته. کم چی ده پشتنی کلتور سره پتا کار کی دی. چی مرمنی باید خپل مخونه ده کورنی سخه بحر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت وه، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله، نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې سو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمن د خپلې نیسه بهار و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکون کو کل چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1958 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړله، نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1958 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1958 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځل. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1958 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نېټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور سو، او همچنان درېم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث وو. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت کلی د لټون په حقله باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت کلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت کلی د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په هکله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په هکله ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت کلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا بخپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته. خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت کلی دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت کلی کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت کلی ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل د خوا څخه دې ته اورپېښې کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کلی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کلی څوک وه، چیرته زېږېدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیری نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کلی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیری له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شېبو سره ملتیا وکړئ تر څو وکولی سئ د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي، او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپل حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیرسی یا دغه محدودیتونه څخه راتیرسی دغه کرشی یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګه زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو شسی او تر څنګه وکولای شو چې خپل احساسات او خپل وخت خپل انرژي ته موږ تاسو ارزښت ورکو نو حدود هغه کرشی یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لاندې ډول داسې ویل سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشی یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هر برخه کې وټاکل بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکارا کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه کرشي هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې یا خپل په ورځني چارو کې هغه ټاکو د دې دپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي او حدود بیا دا ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته په خپل ژوند کې اجازه ورکوو او په کومو شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو د حدودو ټاکل بیا هغه مهارت دی چې ټول انسانان باید په خپل ژوند کې ولري موږ هر یو باید دغه مهارت دغه مهم مهارت په خپل ژوند کې ولرو او خپل ځان لپاره حدود وټاکو په سالمه طریقه سره چې دغه مهارت بیا په زموږ او ستاسو په اړیکو کې زموږ د یا په اړیکو کې د احترام په اړیکو کې د درک او د شخصي ارامتیا لپاره بیا ډیر مهم دی په ساده ډول سره د حدودو ټاکل هغه څه دي چې موږ د نورو سره د خپل متقابلو تعاملاتو لپاره تعریفو یعنی ځینې حد او حدود ټاکو ځینې کرشي او محدودیتونه ټاکو ترڅو وکولای شو د نورو خلکو سره په ښه ډول سره تعامل وکړو یا په ښه ډول سره د هغو سره اړیکه جوړ کړو او نور کسانو ته هم دغه اجازه ورکړو چې په څه ډول سره زموږ سره په اړیکو کې تعامل وکړي ترڅو خپل احساسات خپل وخت او خپل ارزښتونه موږ خوندې پاتې کو نه مو احساسات بي ځای سي نه مو وخت بي ځای سي او نه مو هم ارزښتونه کم سي یا هغه ته ارزښت ورنه کول سي یا بي ځای سي نو دا یو ډیر مهم مهارت دی چې موږ تاسو په خپل ژوند کې حدود وټاکو حدود هم مختلف ډولونه لري چې یو ډول فزیکی حدود دي چې موږ تاسو ځینې فزیکی محدودیتونه ټاکو مثلا د فزیکی فاصله یا هم د شخصي ځای ټاکل څومره باید د کوم کسانو څخه په څومره اندازه باید فاصله ولرو یا څومره باید هغه څخه لری ودرېږو مثلا د ځینو کسانو څخه لری درېدل دا په ژوند کې یا ځینې فاصلې مراتول دا په ژوند کې حتمی دي یا هم شخصي ځای ځینې کسان شخصي اتاق لري مثلا په خپل مسلکي برخه کې د خپل همکارانو د خپل مدیرانو یا هم د اداري کسانو هغه کومه اداره شي دا هغه یو شخصي ځای دي نو اداري کسان دغه فزیکی حدود ټاکي چې دغه شخصي ځای ته باید کوم کس بیل اجازه داخل دسی نو هم فزیکی فاصله او تر څنګ ځینې شخصي ځایونه کچېری کوټ په نظر کې ونیسو په کور کې د ځینو کسانو مثلا اتاق شخصي دي چې باید پرته اجازه څخه یا پرته د هغه کس شتون څخه هغه اتاق ته داخل نسو یا په ځینو نورو ځایونو کې نو فزیکی فاصله یا هم شخصي ځای ټاکل مثلا موږ دلته حدود ټاکو چې کم کسان باید را داخل شي یا هم خلک باید زموږ شخصي ځای ته د اجازه څخه پرته داخل نسی یا مثلا نامناسب یا بې ځای تماس یا لمس تر سره نسی دا فزیکی حدود دي ته فزیکی حدود ټاکل کې چې دغه ډول محدودیتونه مشتاکو چې مثلا شخصي ځای ته مو بل اجازه څخه کوم کس را داخل نسی یا هم فزیکی فاصله باید مراعات سي بل ډول بیا اساسي حدود دي چې موږ خپل احساسات خپل عواطف خوندي کوو د هغه د پاره ځینې محدودیتونه ټاکو د هغه خبرو مخنیوي کوو چې هغه زموږ احساسات ته زیان رسوي یا زموږ احساسات را منفي کوي یا مثلا ځینې منفي انرژي یا د ځینو قضاوتونو څخه ځان ساتو یا ځینې محدودیتونه ټاکو چې کوم کس باید موږ ته منفي انرژي را نه کړي یا زموږ په حق له غلط قضاوت ونه کړي یا ځینې بې ځای قضاوتونه ترسره نسی یا کوم کس ته باید تر دې حده اجازه ورکړو چې هغه موږ ته داسې خبرې وکړي چې زموږ احساسات او تر څنګ زموږ عواطف را زیانمن کړي دغه محدودیتونه ته بیا احساسي حدود ویل کېږي چې موږ د خپلو احساساتو په برخه کې ځینې محدودیتونه او کرشي ټاکو بل ډول بیا ذهني حدود دي، مثلا د نورو کسانو یا هم د خپلو نظریاتو، د خپلو عقایدو، خپلو ارزښتونو درناوی، مثلا د نورو نظریاتو ته غوږ نیول، د خپل نظر د لاسه نور کول، په بحث د بحث په وخت کې احترام غوښتل، دا یو ډول حدود چې ټاکوي. مثلا موږ دا حدود ټاکو یا دا محدودیت ټاکو چې باید د بحث په وخت کې یا د خبرو کولو په وخت کې باید مقابل کس چې خبرې کوي هغه ته غوږ ونیسو، یا هم د هغه بحث ته احترام کیږو، یا مثلا د هغه نظر ته، د هغه عقیدې ته، د هغه ارزښتونو ته. دا هم یو ډول ذهني حدود دی چې د محدودیتونو یا هم د حدودو یو بل ډول دی. تر څنګه کچیری د خپل وخت ساتنې دپاره د ځان دپاره ځای جوړول، یا مثلا وخت تعینول د ځینو شیانو دپاره، دا بیا وختي حدود دی. دغه ډول محدودیتونو ته بیا وختي حدود ویل کیږي. مثلا د ځینو کسانو غوښتنې موږ ردوو، یا هم د غوښتنو ردول مو هم په دې خاطر دی چې خپل وخت او خپله انرژي ضایع نه کړو. مثلا خپل ډیر مسؤلیتونه لرو، خپل ډیر مصروفیتونه او کارونه لرو، یو کس راځي موږ څخه یوه غوښتنه کوي، موږ خپل د ځان دپاره دغه حدود ټاکلی دي چې دغه مسؤلیتونه زما دي، زه باید سرته ورسوم، دغه کارونه زما دي، ځای باید سرته ورسوم. نو کوم کس چې ستاسو څخه غوښتنه کوي، تاسې د هغه کس غوښتنه ردوي، خپل هغه مسؤلیتونو حدود تاسې په نظر کې نیسئ، د هغه کس غوښتنه ردوي، د دې دپاره چې تاسې خپل وخت ضایع نه کړئ، خپله انرژي ضایع نه کړئ. یا مثلا تاسې خپل اهدافو ته، خپل موخو ته لومړیتوب ورکوئ، وایاست چې د خپل اهدافو دپاره تاسې کار کوئ، د خپلو موخو دپاره تاسې کار کوئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. او کچیرې د خپل مالی وسایلو د پاره، یا د خپل اقتصادي برخې د ساتنې د پاره موږ ځینې محدودیتونه ټاکو، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. مثلا د نورو سره د مالی مرستې د پاره حدود ټاکل چې تاسې په څومره اندازه باید مالی مرسته وکړئ د نورو سره، یا یو پلان جوړوئ د خپل مصارفو د پاره، په میاشت کې یا په هفته کې یا په ورځ کې تاسې باید څومره پیسې مصرف کړئ، یا څومره مصارف تاسې باید ولري. دغه ډول مثلا پلان جوړول یا د مرستې کولو دپاره په مالی برخه کې حدود ټاکل، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. چې تاسې په هره برخه کې ځان ته محدودیتونه ټاکئ، هغه هر یو ډول لري. که چیرې د وخت په برخه کې ځان ته حدود ټاکئ، محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا وختي حدود ویل کیږي. که چیرې د مالی په برخه کې تاسې خپل ځینې کرښې محدودیتونه ټاکئ، دې ته بیا مالی حدود ویل کیږي. نو دا ځینې د حدودو د ټاکلو ډولونه. راځو دې ته چې ولې د حدودو ټاکل اړین دي یا مهم دي. دا چې موږ وایو باید حدود وټاکو، یا مختلف ډولونه کې مختلف ډولونه مو وویل، د دې لپاره چې خپل د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسې باید ځان لپاره حد و حدود یا محدودیتونه وټاکو، دا ولې مهم دي. اول دا چې زموږ ذهني او عاطفي سلامتیا ته ډیر مهم دي. د حدودو ټاکل، د محدودیتونو ټاکل، دا موږ ته ارامتیا راکوي، ذهني ارامتیا راکوي، ځان باور احساس راکوي، او تر څنګه احترام. نور خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی کوي، زموږ مشته خپل مشته احترام او درناوی راکوي. دا د یو ګټه ده چې کله موږ ځینې محدودیتونه او حدود وټاکو، خلک زموږ مشته ارزښت راکوي، مشته احترام راکوي، زموږ درناوی کوي. د دې تر څنګ سالمې اړیکې، د حدود د لارې هغه محدودیتونه چې موږ ټاکو، د هغه د لارې اړیکې ډېرې رڼې وي، یعنی ډیر روښانه وي، متقابل درناوی پر اساس باندې هر اړیکه ولاړه وي، او د یو بل د حدود څخه نه تیریږي. که چیرې یو کس د بل د متقابل یا د مقابل کس د حدود څخه تیر سي، دلته اړیکه خرابیږي. نو د حدود ټاکل او د حدود مراعاتول زموږ سره مرسته کوي تر څو سالمې او ښې اړیکې ولرو. د حدودو د ناوړه ګټه اخیستنې او د شخړو مخه نیسي، یعنی که چیرې د خپل حدود چې دي، دا موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د نورو د ارزښتونو څخه، د نورو د احساساتو څخه، یا هم د نورو د وخت څخه بې ځایه ګټه واخلو، یا ناوړه ګټه واخلو، یا هم نورو ته اجازه نه ورکوي تر څو زموږ احساسات، زموږ وخت، یا هم زموږ انرژي په ناوړه ډول سره یا په غلطه طریقه سره استعمال کړي. راځو دې ته چې څنګه کولای سو دغه حدود په خپل ژوند کې وټاکو. تاسې په لومړی قدم کې خپل ارزښتونه وپیژنئ، خپلې شخصي اړتیاوې، خپل احساسات، خپل اهداف معلوم کړئ. کوم اړتیاوې تاسې لري، کوم احساسات تاسې لري، او څه اهداف لري، په لومړی قدم کې تاسې همدغه وکړئ. ورپسې په واضح او مستقیم ډول سره تاسې کوشش وکړئ چې هغه خپل حدود بیان کړئ، په روشان او صادقانه ډول سره تاسې هغه محدودیتونه چې تاسې ټاکئ هغه ته هغه واضح کړئ. مثلا تاسې داسې وایئ چې زه اړتیا لرم چې زما شخصي ځای ته احترام وسی د یعنی بل اجازه څخه بل اجازه څخه څوک شخصي ځای ته میره داخل نسی یا مثلا تسمیر باندې وکي اسما د وخت احترام وکي او یا ماته وخت راکي د ځنی محدودیتونه دي چې تاسو ټاکی نو کوشش وکي چې دغه حدود دغه محدودیتونه پروشان او صادقانه ډول سره وټاکی او ادنه ویلو مهارت استمرین کی ادنه ویل تاسو په ډیر نرمی سره تمرین کی کچيري یو څوک تاسو حدود درماته وی یا مثلا هغه تاسو محدودیتونه په نظر کې نسی تاسو په ډیر آرامي په ډیر نرمی او په ادب سره ورته وشي یا هم هغه کچيري خلک تاسو حدود ته احترام نه پریږدي تاسو پر خپل هغه تصمیم باندې ټینګ اوسئ داسې مکه وی چې هغه خپل محدودیتونه یا حدود نور د منځه یوسي کچيري درناوی نور ته کوي تاسو باید عکس العمل ښکاره کړئ په سالمه طریقه سره کچيري څوک په تکراری ډول سره تاسو دغه حدود او تاسو محدودیتونه په نظر کې ونیسي او تاسو حدود درمات کینو تاسو بیا هغه محل یوسي عکس العمل ښکاره کړئ او لازم اقدامات سرته ورسوي د حدود د ساتلو ګټي به دا دي چې تاسو ته زیات احترام او باور رامنځته کیږي اړیکې شي کیږي ذهني آرامتیا او خوشحالي په تاسو کې زیاتیږي د شخړې او بدګماني څخه مخنیوي کوي او د دې سبب ګرځي ترڅو ستاسو اړیکې شي په تاسو ذهني آرامتیا تاسو پیدا کوي او خوشحالي احساس مو نور هم زیات شي په پایله کې دا چې د حدود ټاکل نه یوازې د نورو د پاره نه دي ستاسو لپاره هم دي چې تاسو د خپل سالم ژوند لپاره د دې لپاره چې هم تاسو خوشاله اوسئ او هم نور خوشاله اوسئ باید د نورو کسانو حدود هم تاسو مراعات کړئ په پایله کې فعالیت لرو په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی خپل د ټولي ورځنی اړیکو په هغه حالتونو تاسو په دغه کاغذ باندې ولیکئ چې هغه کې تاسو احساس کوئ چې باید تاسو حدود پښولاندې سوي نه وای کچیر هغه هر برخه وي تاسو هغه حالات په شی ولیکئ ورسره دا ولیکئ چې په هغه حالاتو کې څه ډول یو حد ټاکل لازم و چې تاسو باید ټاکلې وای نو تاسو دغه فعالیت سره ورسوي په ول سر کې هغه حالتونه ولیکئ چې تاسو هلته احساس کړی دي تاسو حدود د پښولاندې سوي دي ورسته بیا دا هم ولیکئ چې باید تاسو هغه مهال څه ډول حدود ټاکلې وای نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن درس پر همدې ځای پای ته رسو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم شه وخت ولرئ شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ په یاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شی بور سره ملتیا وکړي د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی څه ډول زموږ په اړیکو زموږ په ورځني ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسي زموږ لپاره نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ ترڅو د دې مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او خپل ژوند کې عملي کړئ د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس رد کړئ نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړئ د خپل انرژي ساتنه وکړئ او ترڅنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړئ دا تاسو ته د حدود د ټاکلو د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او ترڅنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي مثلا د حدود د ټاکلو په حق لپاره مشپتیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې ډول حدود ټاکلای سو ولې اړین دي ولې مهم دي نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي تاسو ورته اړتیا لري تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ حدود وټاکئ او ترڅنګ په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتئ
ساتلای سي او تاسو ته اجازه درکوي ترڅو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ، او هم د بی ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه دنویل د ځینو کسانو لپاره سخت دی چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نه ویلو مهارت زده کول چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسې نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړئ او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسې پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسې د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسې په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسې څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسې هغه ته نه وایاست، هغه غوښتنه رد کوي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسې هغه وړاندیز رد کوي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کوي. د نویلو معنا همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسې هم وکولی سئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسې نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای سئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکئ او تاسې د هغه شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسې نویل زده کړئ، کله چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسې مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسې د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسې هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسې دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسې ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسې هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسې دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسې هم وکولای سئ چې خپل وخت وساتئ او هم به خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسې د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهیږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهیږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سئ هېڅ کار مخته یوسئ. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه، دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسې هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکي خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړئ او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. تر څنګ یې د سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسو د خپلو حدودو په هکله صادق او روښانه یاست. دلته ستاسو درناوی ستاسو احترام زیاتیږي او تر څنګ یې د نو ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست همدغه نو ویل بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلئ، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډیر اړین وه. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډیر احترام سره، په ډیر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولی سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وایي چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا زه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوي یا ولې مورته یا وویل. ډیر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیری زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسو په رښتیا سره غواړئ چې دغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکې هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید وی کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندیز هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالات تاسو تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نو وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنې دغه د نو ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ او د بدن ژبه وکاروئ. د باور د څرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي، تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل، ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسو خپله وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نو ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کوئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډیر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کړي، ځینې وړاندیزونه رد کړي، په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ. او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي، تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نویلو سره یوازې دا نه چې تاسې خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسې د نه جواب ورکوئ یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ، د هغو سره ستاسې اړیکې سالمی او شفافی ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي. او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسې زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ او تاسې د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې، په کومو وختونه کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.